یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دی، خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي، او که ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي وي نو د ده په وینا یې لامل مخالف وسلوال دي چې د ولسي خلکو له کورونو د مورچو په توګه کار اخلي.
مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي، او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړې. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1,000,000 جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خپرونو رئیس ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1,000,000 جلد کتابونو ویش د یک شنبه په ورځ پیل شوی دی. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړې. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی، او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په درې کاله بند او 12 زره ډالر نقدي جریمه محکومیږي. ل 1990 کال راهیسې چې برتانیې هنګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو له مخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هنګ کانګ ته به 46.4 میلیونه نفوس لري تر ډېره حد خپلواکي ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته د ادارې تر سپارل کېدو 50 کاله وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. په امریکا کې یو دویمه خزه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نویو تورونو سره رامخته شوه. دا له هغې څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یک شنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا میرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 28 نیټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې یوه دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلي دي چې بریډ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نخښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یوه کارپو او د ولسي جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغه به ګونګې پاتې کېدلې. اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسیدلی. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خبرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبل اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. لبلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې قبله ملکي وګړو ته له تیرو 1900 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې
که سهم یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسول حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي. یو ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښاغلی جاوید، د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسهیل کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپنی او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو روته مرګ شو پلووري.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا دی عملیاتو کې هیڅ نو دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کی. کم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پاریږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه یې لمن دیم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډیر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړي چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځنګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و او هم موجوده ده. په خوانی ولسمشر په دې موضوع کې سخت مبارزه وکړله، حتی جامع بین الملل در ډیره ځایه خفاس وله. خو دا هم واقعیت دی، د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټینو کو چې د شپې د پلوه عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې له طرفه عملیات کوي. مخالفین د شپې له طرفه د انسانانو په مرګو او د پوستو په نیولو کې سخت فعال دي.
نو د دقت لپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اول کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لاري چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو میمنخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنه کې، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې وسی.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد وي ته ځای ورکوي او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي.
دواړه دواړه په ډیرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. و تسکین په امنیتي سکتور کې کمیسون کې هر ورځ فعال یو، هر ورځ د خبري اورو. دواړه طرفه موجود دي، هم داس خلک سته چې مخالفین په زور ورځي په وی ځان ته ملي ته وی سو ډوډۍ غواړي، دو وی سو ځای غواړي، او په غواړي چای غواړي. داسې کسان هم په ډیر ډیر پروتوکول کې سته چې وی په ډیره خوښه باندې راولي په خپل کور کې پرېږدي. خو د زور خوای ډیره ده، د خوښ خوای لږه.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار امداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کې، نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یاد ورځ لخوا
عملیات؟ نه، دا خبره موږ هیڅ کله ابدا نه ده کړې چې موږ عملی اردو او برنی جمعیت د دې اجازه ورکوش تاسو ولاتي عوام خلک ورنه کړه ازار کې خوش کې. موږ اولی دقت پر وګ کړی دي، وغوی سره مو خبرې کړې دي پر وغوی انتقادونه سوي دي ستاسو کله ته داخليږي په کله کې د سخت احتیاط کار واغی انت دې ګناه خلق پرته دي تاسو د دشمن په خاطر حق نه لري چې په سره کور خلق ګرځي وژنې هزاروي متاسفانه د وغوی دلیل هم درې ځای پر قابل دا ورې دو دي وغوی وایي چې دا خلق بل ځای لري نه د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کیږي د خلکو کورونا نه وځي اورې پټیږي موږ د وغو د تعقیب لپاره مجبورې چې ورسو موږ خپل کوشش کوو لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي دا انتقاد اوس هم موجود دی په آینده کې به موجود یا په خوا موجود
بلې نو اخري د حل لار هم دا ده چې خلک هم باید مخالفین ته په خپلو کورونو کې ځای ورنکي له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي او زمنان ځواکونه هم باید دقت وکړي بلې
بالکل عامه پوهاوی نهایت ډیر ضرور ده په ټول ارسو کې کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک غواړو خصوصا مشهور رادیو باندې چې په ټول اطراف کې ورډل کیږي دو خلکو څخه خواهش وکړي چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي خود حکومت طرف ته باید ډیر توجه وشي حکومت او بهرنی جمعیت باید دا وویل شي دا ورته په ګوته شي چې ورور د افغان ملت حتی دا قبل نه ده چې موږ بې ګناه خلک تاسو په بے پروايي او په دې چاپی کې وژني
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایان عبدالقادر مدفین نن ازادي رادیو ته ویل د فیصدې لمخې په تخنیکی لحاظ د ناچاو دوه مهماتو اتاتیا سلنه، د ځمکې د استعمالک په برخه کې درې څلوېښت سلنه، د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ پنځاویا سلنه، د مسیر د ټاکلو شپاړس سلنه او په جیو تخنیکی برخه کې د دغه پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوي دي. نوې د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمنځ له پریکړې سره سم په پنځو ولایتونو او ولسوالیو کې په خطرې کې مخته تللی او تر اوسه یې 1200 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپلو سوداګریزو ستونزو د حل پتیره هم له ایران څخه د 15 ډوله قلم وارداتو د بندیز لري کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حشمت نورزی وایي دوی غواړي له ولسمشر او مالیه وزیر سره وګوري ترڅو د فراه په ګمرکي ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د ده په وینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د حکم له مخې له ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، د اوسپنې آلاتو او ځینو نور موادو راوړل منع ګرځول شوي دي. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو دولت ته له مالیې ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي اوړو 1500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر اټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی ګلدارې 1500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه بحث ته ځانګړې وي. دا مسله نوریاس نوریزم همکار تعقیب کړې او دا شیبه د بحث لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر ټرمپ په نیویارک کې خپل لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې و هغه شروع شوی.
بلې ترامپ صاحب وبخنه غوړم تکل صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشن به ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې نه وخت د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ترامپ ټاور کې البته تر سره شو خبر اعلان ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې تر سره شوې. بلې تکل صاحب
نوري صاحب مننه نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب وایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې به ولسمشر ترامپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي؟ د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ترامپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې رسمي غونډه پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ترامپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومي دود قضیه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. په دې وینا کې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم یو څلور درې نوي غړي لري چې د دې غړو هیوادونو مشران اکثرا په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصلې خبرې کوي.
بلې نوري صاحب ټاکل شوې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه باید د ایران په اړه وي. ولې ترامپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید وایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته یو ورځ وروسته یعنی بل سبا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی. په دې غونډه کې د اټومي وسلو د نه پراختیا په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبري وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتیرونه هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونه ول بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتل، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر په دغه راست په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یو غونډه کې هم وینا وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنه کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ترامپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تیرې پنځشنبه د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې د یادونې وړ بولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډیره زیاته مننه نوریاس نوري قدرمن اوریدونکو زما همکار و چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر هلته د ویناو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د روڼتیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سر مقاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفادې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیارې ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کې ناامنی، دودونه، د برېښنا نشت او په لرې پرتو سیمو کې زورواکي هغه څه چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلې او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزی صاحب د راتګ نه مخکې زمونږ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې وو، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د ښځینه وو دپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې، په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغې وویل اوس حالات بالکل بدل شوي دي، په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او همداراز زیاتې خویندې په دولتي او نادولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
پخوا زمونږ خویندو سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېرې به تنګې شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا وه چې سیند ته به دنګلې، نورې لارې به ترې ورکې شولې. نو اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو ویزرن جونی په زده کړو بوخت دي.
خدینم استادان زمنګ دونیم سوا نه وي، یو نیم سلام مو ته وګوس په تدریسي او د هما باندې دې په کړي جنو بس دا څلور تو استادان زمنګ جنو یې سایه زمون سره یو ویزر کسان دي ټول او درش لسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وای ک څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دنجونو ټول خونزي تړل شوی وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د غرمې 12:13 شوې د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځانګړی د انتخاباتو پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اجمل ان تغوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي، څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي. دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دغه کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د دې کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست آزادې راډیو ته وکړه. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه ورسره خبرې وکړې. په امریکا کې یو دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نوو جنسي تورونو سره رامخته شوې. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان دي د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د امریکا د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. او د هنګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغه پر فعالیت بندیز لګولې. د هنګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هنګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه ویل د افریقا ملي ګټو ته په پام شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، او اوس هم زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په هغه ولایتونو کې چې ملي ائتلاف د کمیسون سیمیز دفترونه تړلي ک دروازې خلاص نه سي، ممکن انتخابات پکې دویم دور ته ولاړ سي. د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی، خو په سر کې هم د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی حکومت د انتخاباتو په مهندسي تورنوي او وایي چې د کمیسون په اړه ډیری تصمیمونه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په ټول توان هڅه کوي چې سراسري او شفاف انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبه په ورځ یې د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسۍ تورن کړ او ویې ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت دی. هغه وایي د حکومت یوه ژمنه شفاف انتخابات و، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب شوی، خو دا چې اوس انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ایتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال یې هم غړیتوب لري، په یو خبرې ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوې. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله، او دغه ایتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ایتلاف د غړي له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپل وا کمیسیون سیمیز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچیرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د زندیدو پاړه تصمیم ونیسي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایزو دفترونو د تړل کېدو پاړه څه وایي، له دوی به واورو.
زما نوم عبدالرحیم ده، د کندز ښار یو تن اوسیدونکی یم. زما په نظر په داسې یو حساس وخت کې چې افغانستان جنجالي سیاسي او امنیتي وضعیت کې شتون لري، دوی باید د دې تر څنګ چې دولت سره دوی باید مرسته وکړي، په انتخاباتو سره انتخاباتو دفتر سره هم دوی باید مرسته وکړي چې دغه ملي پروسه په ښه توګه او پرته له ستونزو نه دایر شي. که دا دایر نه شي، په راتلونکي کې کېدای شي د سي جرګې ټاکنې شاید نور هم وځنډېږي، دوه درې کاله نور، چې دا هم وطن لپاره ستونزه ده او هم خلکو لپاره.
ما نوم ګل احمد دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. دا چې دا د خلکو د انتخابات دروازه ورتړلې ده، دا ډیر ښه کار کړی دی. دا په دې خطر سره چې دوی په ځان کې ډیر مشکلات لري، باید دا مشکلات اول دوی رفع کړي، پسې دا شفاف انتخابات باید وکړي. دا انتخابات کې ډیر مشکل شته، درغلۍ ډیرې سوي دي. دا اوس 2 میلیونه درغلۍ نیول سوي دي، نو دا چې اوس دونه درغلۍ نیول سوي دي، د خپل راتلونکي کې د دې کار سره چې وایي تعداد کوشش کېدل سونه سر خو بیا تمن نه چپ کیږي.
بس د جهاد بونوم باندې دا وطن واخیست او خاول کې خراب کړ، اوس غواړي بیا په زور سره بس وطن په قدرت ورسیږي او بیا یې خراب کړي. نور دا کمیسیون د انتخابات دروازې تړلې وي، موږ دولت نه غواړو چې بس کمیسیون د انتخابات دروازې د خلکو مخ باندې خلاصې اوسیږي او نور خلک دوی د خلکو نه بېزاره دي. د جهادیان نه
مطلب جری ما له ټولو خلکو څم دا هیله ده، قسم دومره وخت نه دی پات انتخابات ته، کنه نو هیله محترمانه ده چې اضافه خنډ ونه ګرځي او دغه دروازه ژر تر ژره خلاصې کړي، تر څو خلک هم په اسرات وي او ذهنونه هم آرام وي. او هغه انتخابات کمیسیون چې کوم دی، هغه خپل کارونه په ښه ډول پر مخ یوسي. تقریبا یوه اونۍ وروسته داسې انتخابات او کمپاینونه پیلېږي، کنه له همدې څخه هم دا هیله ده چې ژر تر ژره دغه دروازې خلاص کړي، تر څو کاندیدان په ښه ډول خپل کمپاینونه مخ ته یوسي او کمیسیون کې چې کوم ستونزې دي، کوم مشکلات دي، هغه ژر تر ژره حل شي او هغوی په ښه ډول وکولای شي خپل کارونه ښه مخ ته یوسي.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي ایتلاف د پلویانو له لوري د انتخاباتو سیمهییز دفترونه تړل سوي. دا چې دغه کار به راتلونکي انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ نه کړي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وړاندې څه تدابیر لري، د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث جوړ کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال بیان زبیح سادات د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ راسره په سټډیو کې میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات سپتانه شروع کوو، که د انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریکې.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې ټولې هغه تابعیاوې نیولې دي چې هغه به د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې د هغې پر اساس ترسره کوي. د موږ ډیری اساس مواد کابل ته رسېدلي دي، همدا اوس بستهبندي کیږي او هغه به ولایتونو ته استول کیږي. د څلورو ولایتونو د رای ورکوونکو نوملاړ خپور شوی دی چې فارا، سرپل، پنجشیر او زابل ولایت ندی، او په همدې ترتیب سره د نورو ولایتونو لیستونه هم خریږي. هغه به د رای ورکونې په مرکزونو کې ځولندېږي. هغه څوک چې شکایت لري یا د چا نوم نه وسیږي په هغې کې دوی به خپل شکایتونه ثبتوي، او وروسته به بیا وروستی نوملړ مونږ چمتو کوو، هغلته به د رای ورکونې په مرکزونو کې ځولندوو.
ډاکټر صاحب، د سادات صاحب خبرې واورېدلې، که د چمتووالي په اړه راته ووایه، دغه چمتووالي نه تاسو د نظر بنسټ د یو مسؤل په توګه راځي؟
کارونه رښتیا هم د دې وړ و چې یو قدم سړی انتخاباتو ته امیدواره کوي، امید کننده و، ولې متاسفانه بیا هم د کمیسیون په دغه حساسو موادو پراته کې ګڼې ستونزې مشکلات شته. تر کوم ځای پورې زه اطلاعات لرم، تر اوسه پورې نن کوم د رای ورکوونکو پاڼې چې کومه کابل ته رسېدلې دي، هغه یوازې د قندهار د زون دي، د جنوبي زون دي، چې کله دغه اساس مواد میدانیوي ته رسیږي نو معمول دا و چې باید د پروسې د شفافیت دپاره میدانیوي کې باید نظارت وشي. تر هغه وخته پورې نظارت کې کله چې میدانیوي ته راځي افغانستان ته داخلیږي، د ټاکنو تر ورځې د ټاکنې د مرکز ته تر انتقاله پورې باید دا پروسه نظارت شي، تر څو پورې په دې باندې وتوانیږو چې شفافیت د پروسې تضمین شي. چون نظارت هغه پروسه ده چې د ټاکنو دغه ټولې کړنې شفافیت تضمینولی شي. دومه مسله دا ده چې ګوري، نن معلومات شریک شول، کمیسیون په دغسې یو حساس وخت کې چې یو خواته سیاسي اطلافونه د رای ورکوونکو په نوملړ باندې شک سرکند کړی، او همدارنګه دغه شکونه ورځ تر بلې د خلکو په منځ کې ډیریږي. طبعا کله چې رسنۍ په دې باندې بحث کوي نو د خلکو ته دا مسج رسیږي، دا شکونه ډیریږي. موږ په دغسې وضعیت کې یوازینۍ لاره د شفافیت او د خلکو د اعتماد د بیرته د کولو دپاره لاره دا ده چې دوی باید مکمل معلومات خلکو سره شریک
کړي. فقط سادات صاحب نه زه پوښتم، داسې حال کې چې اساس مواد واخیند د انتخابات د شفافیت لپاره ډیر زیات مهم دي، نو د دغه د نظارت لپاره څه ډول چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه لازمه ده، آیا ټیم کارونه که هلته هیئت موجود و نظر بنسټونو یې تاسې ته خو
کله چې دغه اساس مواد میدانوي ته راورسېدل د هغې څخه سکور شول تر کمیسیونه پورې امنیتي ځواکونو مسؤلیت
درلود
چې دغه مواد راورسېږي ټولو رسنیو ته، ستاسو په شمول ټولو رسنیو ته مو خبر ورکړو تر څو دوی راشي دغه اساسو موادو څخه دوی لیدنه وکړي. حواله جوپه هم چې راورسېده، تاسو همکاران هم هغلته راغلي وو او زموږ د دغه موادو څخه دوی حتی ګزارشونه هم جوړ کړل. د دې تر څنګ ډېری رسنۍ حتی هغلته راغلې، کمیسیون غړو هم د دغه موادو پر رسېدو سره هلته د موادو په مخ کې دا مواد رسنیو ته تشریح کړل چې په دې کې کوم مواد شتون لري، کوم مواد شتون نه لري، او په ورته وخت کې ځینې امنیتي ملحوظات په خاطر باندې هم موږ او تاسو پوهیږو چې دغه مواد به د ځمکې د لارې یو شمېر ولایتونو ته ځي. تاسو پوهیږئ د افغانستان امنیتي وضعیت نه تاسو ښه خبر یاست، د خدای مکړه چې داسې ونه اوسیږي، هغلته دښمن مخکې له مخکې د دې لپاره تابعیا ونیسي او دوی هدف دا وګرځي چې په همدغه مواد باندې یا دوی برید وکړي او یا هم داسې نور کارونه ترسره شي. کله چې میدانوي ته ورسېدل، د رسنیو سره هم شریک کړي دي، نظرو بنسټونه، سیاسي اعضاب سره کمیسیون کې مغلته ته د دې لپاره مطبوعاتي ناسته ونیوله، او وروسته له دې څخه کله چې دا ولایتونو ته ځي، هغلته به هم د همدغه نظرو بنسټونو سیاسي اعضاب وغړي به هغلته شتون لري، د دوی په شتون کې به د رای مرکزونو ته
نظارت سوي. یعنې هیڅ
څه به ان شاء الله پټ نه پاتې کیږي.
صدر صاحب، یو بل پوښتنه ده، په څو ولایتونو کې تر اوسه پورې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړل شوي دي، او څومره بیرته پرانستل شوي دي، او کوم څه پرانستل شوي نه دي، د بیرته پرانستلو لپاره هڅې روانې دي؟
افغان صاحب فعلا په دوو ولایتونو کې زمونږ د دفترونو دروازې تړل شوې دي، بلکې زمونږ دفترونه ګروګان نیول شوې دي، یرغمل نیول شوې دي، او هڅه لري کې چې دغه ملي پروسه تخریب کړي. په قندهار او مزار ولایتونو کې تر اوسه پورې زمونږ دفترونه تړلې پاتې دي. په هرات ولایت کې زمونږ زړور امنیتي سرتیرو زمونږ د دفترونو د خلاصولو لپاره دوی پر خپل وخت اقدام ترسره کړو، وغلته یې دغه لوی ائتلاف اصلي څېره خلکو ته وښودل چې دوی په 200-300 افغانۍ باندې خلک راکړي وو، وغلته په خیمو کې چولی وو، د زندباد او مردباد نارې وهلي. همداسې ویډیوګانې د ما سره شته دي که چېرته ضرورت وسیږي هغه ویډیوګانې هم زه له تاسو سره شریکولی شم. په ننګرهار کې هم د دوی خیمې ور ټولې شولې، امنیتي ځواکونو په وخت اقدام ترسره کړو.
نورو ولایتونو کې ولې نه کېږي؟ د کار
زمونږ په جدي ډول د امنیتي بنسټونو څخه د دې غوښتنه کړې څومره زر چې کېږي. په مزار او قندهار کې هم باید ورته اقدام ترسره شي. نور یو ساعت او یو دقه هم که په دې کې ځنډ راځي، دا به د انتخاباتو په ورځ منفي تاثیرات کوي، او مونږ داسې پتیلی که چیرته دغه لړۍ دوام وکړي په هغه ولایتونو کې به ټاکنې ځنډیږي، او مسؤلیت به یې هم د همدغه لوی ائتلاف پر غاړه وي چې دوی نه غواړي ټاکنې ترسره شي، او هڅه لري کوي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي.
درنو اوریدونکو، دې بحث ته مو د افغانستان د ملي ائتلاف چارواکي هم رابللي، دوی بیا هم حاضر نه شول. د افغانستان د ملي ائتلاف ټینګار دا ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح سي، د ثبتنام پروسه د لغوه سي، همدارنګه په انتخاباتي په بایومټریک سیستم سره ترسره سي. راځوننګ صاحب، تر څومره د افغانستان د ملي ائتلاف دغه غوښتنې چې ما مخکې یادونه وکړله پر ځای دي؟ آیا د قانون له مخې څوک حق لري چې په زور باندې د خوی په واسطه باندې د یو معترض خیمې لري کې او په زور باندې د دروازه د انتخاب دروازه خلاصه کړي؟
هغه غوښتنه چې دغه سیاسي حزبونه یا د لوی ائتلاف کړي دي، دا واقعا دا پر ځای غوښتنې دي. او دا ما ته اجازه راکړي، اصلا په دغسې یو وضعیت کې چې موږ قرار لرو، ګوري یو څه اشتباهات چې خپله سیاسي حزبونو کړي دي هغه د ملي وحدت دی د حکومت د شروع نه تر اوسه پورې کړي دي. سیاسي حزبونو باید په هغه وخت کې په حکومت باندې داسې فشارونه راوړي وای چې د اصلاحاتو کمیسیون چې کله جوړ وای، هغه د اصلاحاتو کمیسیون کې باید د خپل پیشنهادات او خپل طرح وړاندې کړي وای تر څو پورې د دې طرح منل شوی وای د خپل ګټ په خاطر باندې. طبعا سیاسي حزب همیش د پاره خپل فعالیتونه خپل کړنې دا د خپلو سیاسي موخو د ګټلو لپاره کوي. وخت کې سیاسي موخو د ګټلو لپاره کې کافی فرصت وو، ولی متاسفانه دا کار په هغه وخت سره ونه شو. مسله دا ده، دوم مسله دا ده چې اعتراضات د سیاسي حزبونو او همدارنګه د مدني ټولنو د ټول خلکو دا د اعتراضات حق ده، او دوی باید اعتراضات وکړي، ولی حکومت باید د قانع کننده لار نه دې ته رسیدګي وکړي، نه د زور له لار نه، نه د توفاق، نه د ټانګ له لار نه. امنیتي ځواکونه ونستای چې یو
په داسې حال کې د افغانستان د انتخابات یو ملي پروسه ده، ټول خلکو ته سترګې په لاره دي. داسې دوه کسان درې کسان راځي، یعنی ګوندونو حزبونو په نامه باندې د انتخابات همدې لوی پروسې ته نړۍ مخه نیسي، خلک بې اعتبارکۍ بې باورکۍ، دغه به ښایي که چیرې د دوی په وړاندې د زور ځواک نه استفاده وشي.
ګوري، دلته مسله یوازې دا نه ده چې کاندیدان دغه سیاسي ګوندونه چې کوم په دې ائتلاف کې راټول شوي دي، په دې کې د خپله دا حزبونه هم کاندیدان لري، هم مستقل کاندیدان د دې د چتر لاندې دي، او هم د دې په نوم باندې مشخص کاندیدان هم شته. د څو ورځې مخکې ما د یو حزب د یو غړي سره خبرې کولې په یو تلویزیون کې، د هغې نه چې ووتلو ماته ویل موږ تنا اووه کاندیدان لرو په ټول افغانستان کې. وخت کې چې دغه یو وضعیت وسه و کاندیدان دی متضرر کیږي، تبه دا ضرر دی نوینی. ولی مسله دا ده چې په دغه یو وضعیت کې څه کول په کار راځي، په دې باندې بحث وکړو. د دې دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده، د حکومت مسؤلیت څه ده، د سیاسي حزبونو مسؤلیت څه ده په دغه یو وضعیت کې. حتی مونږه تیره ورځ د ملل متحد نه هم په دغه یو وضعیت کې د دې غوښتنه وکړه چې هغوی باید په دې مسله کې مداخله وکړي تر څو پورې دغه بنبست یا دغه کوم ستونزې چې رامنځته شوي دا ماتې کړي. ولې متاسفانه په دې برخه کې حکومت، سیاسي حزبونه او کمیسیون متقابل حرکت کوي، داسې یو د بل په تقابل کې قرار نیسي. طبعا دلته مشکلات هم ډېریږي، دلته ضدونه هم زیاتېږي، او ستونزې به یوازې دا وي چې د ټاکنو ته سره کېدو په سکیجول او مهالوېش باندې به وي.
یعنې تاسې غوښتنه دا ده چې حکومت باید په وړاندې له زور ځواک نه کار وانخلي؟
د داسې هغې کې زموږ غوښتنه دا ده چې د دغې شفافیت د ساتلو دپاره باید سیاسي اجماع رامنځته شي. د شفافیت د ساتلو دپاره دا ډېر ساده خبره، دا ډېر سخت کار نه ده. سیاسي اجماع رامنځته کېدل دا یو ګفتمان په اساس باندې کېږي، دا د مذاکراتو په اساس باندې کېږي. په ډېر اسانۍ سره دی کولی شي، سیاسي حزبونو ادرس معلوم ده، حکومت معلوم ده، کمیسیون معلوم ده، په ډېر اسانه سره کېدلی شي حکومت او سیاسي حزبونه سیاسي اجماع رامنځته کړي. دومره مسله دا ده چې په عین وخت کې موږ غوښتنه د دې کوو چې د شفافیت کمیټه کمیټه رامنځته شي. شفافیت کمیټه هم د کمیسیون د تزلامل پاساس باندې د داخلي تزلامل پاساس باندې او مسودې پاساس باندې هم رامنځته کیدی شي او رئیس جمهور دی فرمان پاساس هم رامنځته کیدی شي تر څو پورې دغه موجوده ستونزو د حل لپاره یوازینی لار په دغه 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 چمن قرار لرو دغه لار
دی. ډاکټر صاحب خبرې خو تاسو واوریدلې کدل تراسو اي تاسو د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتي دي چې د دوی په وړاندې اقدام وکړي که خپل حکومت مسؤلیت باله او جکسل د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې مخې ته کوم کسان چې دوی په نامو اعتراض وکړي د لری کړل د غوښتنې تاسو وکړي د حکومت خپل اقدام
افغان صاحب لکه څنګه چې د موږ مسؤلیت دی چې ټاکنې باید ترسره کړو ټاکنې مدیریت کړو د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د موږ امنیت خوندي کړي زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي تر څو دوی په ډاډمنه فضا کې خپل رای وکاروي. تاسو فکر وکړئ ټاکنو ته موږ یو دېرش ورځې پاتې دي که چیرته زموږ د دفترونو دروازې په وړاندې دوی غلطه خیمه درولې وي کرایي کسانې راوستلې وي په هغې کې اچولې وي د ورځ دوه درې سوه افغانۍ هغې ته ورکوي نو څه ډول ممکنه ده چې موږ د خپلې روزمره چارې پر مخ ویسو؟ دوی د موږ په وړاندې مزاحمت رامنځته کوي. د قانون په کوم ځای کې راغلي؟ افغان صاحب ماته فقط د قانون ماده راوښیي چې مدني حرکت دوی اوس بل نوم ورکړی دی چې نافرمانی مدني. نافرمانی مدني یعنې بغاوت شورش دا خو بل مفهوم
د افغانستان په مدني قوانین کې اساسي قانون کې هم داسې راغلی دی چې اعتراض یا مظاهره لاریون له سوله ایز لارې البته دا د هر افغان حق ده.
خود سوله ایز لارې تاسو ولې د دولس ورځې د موږ د کمیسیون دروازې معترض نوماندان وتړلې تر پیکا او راکټه پورې د دوی په خیمو کې پراته وو دلته یې هم کرایي کسان راوستلي وو او هڅه یې دې کوله چې د موږ چارې له خنډ سره مخامخ کړي. په هرات کې د هرات امنیه قوماندان د رسنیو سره په مرکه کې هغلته ویلي دي هغه کس چې دوی نیولی دی د همدغه لوی ائتلاف د رهبرۍ شورا غړی دی د کیاني په نامه باندې یو کس چې دوی ته یې د دوه ورځې دوه سوه درې سوه روپۍ ورکولې په هغه خیمو کې چولې وو او د کمیسیون دروازه یې مور لا کړې وه او زموږ همکاران ته اجازه دینه ورکوله چې څوک د غلط سایت ته ولاړ شي. باور وکړئ د موږ امنیتي سرتیری چې کمیسیون ساتي هغلته د کمیسیون څخه کشتون لري هغوی به چې بیرون دوکان ته چیرته وتل حتی د موږ امنیتي سرتیری به هم دوی به هغوی تلاشي کول د هغوی تلاشي به اخیست او د هغې نه به وروسته دوی هغې ته ایستل. کله چې وضعیت دې ته ورسیږي نو دوی مجبوره کیږي چې باید داسې اقدام باندې لاس پورې کړي چې اقلا لاره خلاصه کړي او ټاکنې ترسره
شي. سادات صاحب په ځینو ولایتونو کې همدغه اعتراضونه داسې دوام پیدا کی د قانون لمخې تاسو بل اقدام بڅوی؟
مونږ به د ټاکنو د قانون د یو سل څلورم ماده پر اساس پاغي ولایتونو کې ټاکنې ځنډو او د دې مسؤلیت به هم دغه لوی ائتلاف ته پاتې کیږي. تاسو پوهیږئ کله چې مونږ نه ټانګ لرو نه توپ لرو کنه بیا هیڅ دغه جرأت نشوي کولای چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خیمه ودروي یا د دروازې وتړي. مدني حرکت د دوی حق دی د ټولو هیوادوالو حق دی. هغه په قانون کې تعریف شوی دی چې مدني حرکت څه ډول ترسره کیږي. مدني حرکت په دې معنی نه دی چې درې څلور سوه ځوانان د هغوی د مجبوریت نه سو استفاده وکړه هغوی راول هغلته په خیمو کې واچوه تر څو دوی زنده باد مرده باد نارې ووهي او د کمیسیون دروازې وتړي او هغلته د موږ همکاران پرې نه دي چې ټاکنې هغه تابعیا ونیسي او د ټاکنو چمتواله ونیسي. او د دې ترڅنګ افغان سب یو بل موضوع چې ډېره مهمه یې بولم دلته یاد کړم په لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي په دې کې شپږ سوه دوی کاندیدان دي اگر چې دوی مستقل درې نوي سلنه مستقل کاندیدان لرو یوازې اووه سلنه حزبي کاندیدان دي خو هغه کاندیدان چې دوی ځانونه مستقل کاندید کړي په خپل حزب باور نه لري هغوی هم په دغه لاریونونو کې یا په همدغه خیمو په د دروازو بندولو کې دوی لاس لري. همدا اوس زموږ همکاران په دې کار کوي که دوی وپیژندل شي دوی به نه یوازې د نوملړ څخه به دوی ایستل کیږي د کاندیدانو د نوملړ څخه بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي ځکه دوی د یو ملي پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته کوي او دې ته موږ ملي خیانت ویلی
شو. سعادت صاحب دلته د انتخاباتو سراسریوالی یعنې سرتاسری بودن سراسریوالی یو اصل د انتخاباتو مادو کې هم داسې ذکر شوی دی که چیرې په ځینو ولایتونو کې دا انتخابات وځنډیږي دغه سراسریوالی یا سرتاسریوالی ته زیان نه رسیږي د انتخاباتو؟
خامخا به رسیږي اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو بله چاره نه لري. موږ مجبور د قانون پر اساس هغلته اقدام ترسره کړو. قانون دلته وړاندوینه کړې ده چې په هر حوزه کې په یوه حوزه کې یا که په څو حوزو کې ټاکنې د بحران سره مخامخ کیږي هغه به اړوند کمیسیون ته راجع کیږي چې د هغه کمیسیون په راس کې به د امنیت شورا اوسیږي او همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان به وي پر اساسي قانون د څار د بنسټ رئیس او د سترې محکمې رئیس به غړیتوب لري. دوی به بیا تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې په هغه حوزه کې بیا د ټاکنو نیټه اعلانوي. اما زموږ غوښتنه غوښتنه د سیاسي حزبو څخه دغه د چراشي د ملت اراده تر پولاند مکوي پریږدي چې دغه نیمبنده دیموکراسي خپل یو ځای ته ورسیږي. کوم بل بدیل لرو؟ دوی اوس هڅه لري کوي دوی په دې باندې خپويږي چې دا ځل دوی غټون کې نه دي، ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون په داس میکانیزمونو باندې کار کړی چې هغه شفافیت تضمینوي، حق اقدار تسپارل کیږي. کله چې دوی په دې پويږي چې دا ځل نشي ګټلای نو بخړوي او هڅه لري کوي د عملی پروسه له خنډ او ځان سره مخامخ.
ډاکټر صاحب، پوښتنه غواړم له تانه وکم. سراسری والی د انتخاباتو یو اصل ده، کچیری په څو ولایتونو کې انتخابات تر سره نسی، ا د انتخابات په خلکو د منلو وړي؟
زه په خپل اغه تشویش چې مونږ د کمیسیون د کارونو لرو کوم، دا هم تر ډیره حد پورې تشویشونکي دی. هغه په دې معنی چې اوس کمیسیون په داسې وضعیت کې ده چې څنګه کولای شي د لوی ائتلاف دا کوم اسنادونه چې دوی په دغه اواخرو کې رسنیو سره شریک کړل دا چیلنج کړي، دا ګوډ ډیر په اسانۍ سره چیلنج کېدل. خل په دې باندې پوهېدلی و چې واقعیا په وخت او زمان سره موږ معلومات ورکو. اوس خبره دا نن د شکایتو کمیسیون رئیس چې کوم مسایلو باندې بحث وکړه، چې لکه مخکې سعادت صاحب هم چې وویل کار شکایتو کمیسیون وکړه، کاندیدان شکایتو کمیسیون حذف کړل، دروازه د انتخاباتو کمیسیون زیانمن د انتخاباتو
کمیسیون.
دلته اوس مسله چیرته ده؟ مسله دلته ده، ما نن کله چې دا مجلس نه ووتلو ما په بیرون کې زه شکایتو کمیسیون رئیس ته ما وویل چې ګوره تا هو ستاده و چې ځانګړی کمیسیون چې کوم دا ځانګړی کمیسیون د کلونو نه باید ناظرین تاسو دا وتوي، تا هو ته مو کې چې دی به راځي نظارت بکی. ول متاسفانه یوازې بین المللي ټولنه دی دعوت کړی نظارت لپاره، ول داخلي ناظرین دی دعوت نه کړل.
ګوره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوی لري، څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي
چې
محمود په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یادونه وکړه چې دا چمتووالی ښه روان دی. نړیوالې ټولنې ملاتړ لري.
دلته ګوره مسله دا ده، وخت کې نړیوالې ټولنې ملاتړ یو څوک لري د داخلي ناظرینو د داخلي د کړکیچونو رامنځته شته به ناغیم شکمن کوي، بالاخره دغه موضوع خرابوالي ته زینه جوړوالي ته. دو مسله دا د مخکې ساده سوې ویل ګوري، هغه نهادونو چې اعتبارنامه اخیستې دا او شک پم دی باندې دغه اسنادونه به ټول چک شوي وي په هغه کې نظر شوي په میدان وي کې. دا اوس د داخلي ناظر نهادونه په داسې وضعیت کې قرار لري چې دا نظارت برخه ډیره هدا پر سمبولیک ده. کچیر د عملی نشي مونږ راتلونکي ټاکنې به ترسره شي، ولې شفافیت د ټاکنو به نه ده، دا به تر سوال لاندې وي، بیا به د نتایجو اعلان نه ده، دا به د کمشنرانو ته ډېر مشکل او سخت.
فقط دغه وای وای د ناظرو بنسټونو هغه رول چې د سمبولیک د کبدي راته وای څومره اسانتیا مرته برابرې کړې دي، په خو د څه اسانتیا وي نه وي، تاسو ورنه راضي دوی له کارونه تاسو سره په همغږي کارونه مخکې وړي؟
جناب افغان صاحب، نن هم ډاکټر صاحب راغلی و غلطه د ټاکنو په اړه باندې کوم ملي ناسته چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره شوه، په ټولو ناستو کې مونږ د ناظرو بنسټونو څخه بلنه ورکړې تر څو دوی دغه پروسې څخه نظارت وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه دا چې مونږ همیشه بلنه ورکړو، بلکې دوی باید خپله پوه شي چې د کوم څه څخه څه وخت دوی نظارت ترسره کړي. په ورته وخت کې ډېر سهولتونه د نظارت په برخه کې دوی ته راوړي دي. تر اوسه پورې ډېری همدغه ناظر بنسټونه دي چې دوی خپل د نظارت هغه جواز هم تر اوسه پورې دوی نه دی اخیستی، اما بیا هم مونږ له دوی سره دغه ښېګڼه کوو، دوی ته اجازه ورکوو چې د کړنو څخه نظارت وکړي. په داسې حال کې چې قانون وړاندوینه کړې، کله چې دوی د نظارت کارت اجازه ونه لري یا جواز ونه لري، په هیڅ صورت دوی نشي کولای دغه نظارت وکړي. خو مونږ بیا هم له دوی سره دوی دغه ستونزې مشکلات منو، بیا هم دوی ته اجازه ورکړې ده، همیشه هم دوی ته بلنه ورکړې، اما باور وکړي ناظر بنسټونه خو بیا هم خري دغه همیشه په یو شمېر پروسو کې ګډون کوي. د سیاسي احزاب او ډیری سیاسي احزاب غړي دغه هغه ته ناراضي ناشته ناراضي، دوی ډیره کم علاقه گیخي په دغه پروسو کې. یوازې کله چې رسنوي ته ولاړ شي بیا وایي چې موږ ته د نظارت حق دی نه راکول کیږي.
مسله دا ده چې فرضاً دوی له ساده صاحب چې نه ناظر بنسټونه باید راشي، څنګه راشي میدان وایي چې ته اسناد او وخت او واغې ته معلوم ده د اساس مواد راتک، او ناظر بنسټ چې ته د دعوت نه کدی ته دعوت کړه او زه به تاسو ته جرم درکم. کله دې دې پاره دا دعوت شو او
دا وګوره دا وګوره دا ټول مواد بس
ته دي ګوره مونږ نه ساده
سره ساده
سره سمره غچ راغلي دي، دا سمره ټاکنه چتر سره شي ودی، سمره حساس مواد چراغلي دا ټول په میدان یوې نه تر کمیسیون نه بیا دی ورکونه تر مرکز پورې دا په سابق کې نظر شي ودی. تاسو پښتنه وکي دا خبره ګوره زړه حقيقي خبره تا کوم، زما هدف دا وقدي نه ده او نو وقدي برخوت کوم نه وقدي نه خسته
هیڅ کله خدای برخورد کړی ده. ولې هدف دلته دا ده چې شفافیت رامنځته کېدل یوازې همدا لاره. تاسو دا ومنئ، تاسو دا ومنئ په راتلونکي کې په دې باندې فکر وکړئ چې نه، دغسې اشتباهات باید موږ ونه کړو د ټاکنو د شفافیت دپاره. که چیرې دغسې اشتباهات بیا تکرار شي، موږ طبعا شکونه ډیریږي، دغه نظر بنسټونه همدغه موضوعات د رسنیو سره شریکوي. طبعا رسنیو کې حضور لري. شفاف ټاکنې کچیر پر اختیار سره د ټاکنو کمیسون حکومت په دغه وسنی وضعیت کې د ما مخکې تاسو ته کوم خبره وکول چې سیاسي اجماع د ټاکنو د شفافیت د ساتلو لپاره همدارنګه د شفافیت کمیټه او د معلوماتو شریکول په وخت او زمان سره موږ مطمئن یو چې ټاکنو کمیسون کولی شي دغه ټاکنې ترسره کړي. ولې کچیر د وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، فکر نه کوم چې دا کار ترسره
شي. بحث راجمه کې څومره تضمین ورکولای شي خلکو ته چې انتخابات به ترسره کیږي؟
ټاکنې به د میزان پر 28مه ترسره کیږي. که دوی هر څو کوشش دې وکړي چې موږ دفترونه پیلا نو کې وټړی مونږ ټاکنه تر سره کوو. ټاکنه دی دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک دی او د ناظر بنسټونو نام یو وړه هیله لرم چې دا ځل راسي واقعا خپل ملي رسالت ادا کړي، نه دا چې د کاغذ پر مخ مل زر ناظرین لیکلي وي او په واقعیت کې سل ناظرین هم نه لري په ولایتونو کې. همغه څه چې بودیجه چې د ناظرونو لپاره اخلي هغه پرختنی توګه په مصرف ورسوي او هڅه دی وکړي چې خپل نظارت قوي کړي او تاسو نه قوي نظارت به وکولای شي چې دا پروسه په خوالي تم
دومره. لا درنو ملمنونو مننه کوم د درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو